کاپیسا، بغلان او کندوز ولایتونو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له امله نړېدلې وې. که څه هم د افغانستان د کورونا چارو وزارت د برېښنا د ستنو د نړېدا په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی و، خو وروسته یې دا خبر رد سو. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړاو هیڅ څوک نه دی نیول شوي.
زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه ملي امنیت او امنیتي بنسټونو په دې تړاو چې نیغ په نیغه په دې چاودنو کې لاس ولري څوک نه دي نیولي، خو امنیتي او کشفي ادارې هڅه کوي چې د پایو د تخریب عاملینو ته سزا ورکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست هم ورته نظر څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د برېښنا د ځینو ستنو له نړېدا وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د ستنو د نړېدا د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي، او دغه شان یې د برېښنا د ستنو د ویجاړوونکو د پیژندلو او نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته 460 میگاواټه وارداتي برېښنا ورکوي چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې سوې ده. په افغانستان کې د لګښتي برېښنا په سلو کې اویا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوارېدېږي. افغانستان یوازې په سلو کې 30% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي، خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دغه معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمدشاه ابدالي 209 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتورۍ 215 کلیزه نمانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبر شوی خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین منځنې په لړ کې به احمدشاهي لرغونی بازار او د احمدشاه بابا کور به ورغول شي. د احمدشاهي عصر او امپراتوري هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمدشاهي ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي، او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپاني ول اصله افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده، چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیس سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیا وګاللې، بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و، او د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول و وژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشاعره وشوې. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشاعره د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه، چې د چارواکو ترڅنګ پکې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی وو. د نیمروز والی زمریالی احادی د مشاعرې په پیل کې وویل، افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، ځکه جنگ بې له دې چې ماشومان یتیم او کورنۍ بې سرپرسته کړي بله نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز تر څنګ د بغلان په مرکز پلخمري کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانې فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي، تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی ای وخت مثال داسې امو چې غونډې بکې دي د ماشومان لپاره کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوې کتابونه د ماشومان لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي کنه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپیږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نوانه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کیږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چې چاپ کړی و هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مؤسسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومان دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي غټ ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي. او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي، کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سخت کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل. د کتابخانو لپاره دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم. خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو لپاره یا د تنکۍ ځوانانو لپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 نوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشه یي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول. دا ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا 10 کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود، خو پښتو کې دا کمی احساسېده. نو دغسې کار کارونه مورته روان کړی دي.
دا کتابونه چې تاسو چاپ کړی څه ډول توزیع شوی؟ یعنی یو مسله دا هم دی چې کتابونه چاپیږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغه ته نه رسیږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډیر وخت سرل دي چې نور کتابونه نه ورته رسیږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه حڅه هم کړی ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا تاسو چاپ شوی کتابونه ورسیږي؟
که زه خپله وایم چې موږ بنسټ داسې یو څه کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري نو لطفا د دغه مسلې څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپیږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي. ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي، او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بالکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه و، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي، بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورډ لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارڅه وو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپل ادب باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شوی چې نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنې نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، شی چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول دوی سره کار وشي چې دوی خپل هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم یو چا لمانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درکوي، یا په پوښتنه کوي، په هغه برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي، او ځینې نور محدودیتونه دي، چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نشو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید غوی به خبره پاتې نشي. ورو ورو د عمر سره سم دوی پار سره باید باندې په حوال شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په وکلی بدله شوې ده. کوم غپې نه کړو خدای مکړه د سلار په پوښي چې بیا د موږ لپاره زیان منون کې دي، از موږ ټولنه لپاره زیان منون کې بوي. خپل د ماشومان په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ مایندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو د وخت ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه پلاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي، دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو 40 کلونو ادبياتو ته که یو ځغلند کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کلیوی خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بل خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې له یاده ووزي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانه او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅي پتسیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خو اوس نسته. لاډلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړېده. خو وای له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی، مستشیر خپل ولایت ټول ته پیژو. او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په ټکر کې دي شراب صاحب. نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخت په نامه په خوا یو ادبي بهیر وو چې یو مشاعره به په کال کې جوړول او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ویدي. او هغه خلک چې هغه خپل بس د یو غبره د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي، هغه اوس دغه ستاقد.
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وای د اوروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اوروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ صدردار یم. دا چې جنگ می پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هر چا پوهېږم، زما کور پکې سودېږي، هم ورکېږم،
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعران یې ماړیستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مه کوي، جنگ منه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچی په خپل توره وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د ربه یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی، خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کی جنگونه په سادونه دي، زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي، او مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، مزغه د ودرې مورمانونه دي. بس دغه د ودرې مورمانونه دي، او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي دا د دې سړي وګدرا سونه دي. او یو غزل د سر شریکومه چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي، او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي، زمونږ څه دي به زمونږ خو منل دي، او مړ سدی بس زمونږ لامبول دی، نور د خدای کار دی بهل کنه بخه. او یا محبوبا زمونږ دانه وی جامې دی، پیوندونه په کمیس پور ګنڈل دی،
محبوب جان محبوب استا سلمړی شری ټولګه چاپ شوا ربا یو سوال کوم اوننی کابل کې مخکتن وشوا لمړی د نننۍ غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډېر خپل وشوله ډېر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډېر خوشاله شوم ډېر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي چې چا ژوند بدل شي ډېر خوشاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو غونډه وشو
کېدی شي د عمر پاړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډېر کم دی له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ
اوس دلته کې د وزیش په شټیج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمی بیا دردېدلې حالات وي بیا غریبي بیا غربت وي دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شمه خوشحاله شمه خوشحاله په دې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی خفه په دې شمه چې ما ویژه خدای زما ته نیولی اغستم خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
استاد عمر کسان کې دی شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغوی کېدی شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي لوبې ورته ډېرې اهمې وي
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم شعر پیدا کړم دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي ډېر خوشحاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې زمان خټه لند پکې هغه ته په سپورت نه ملو شوی هغه به د قربت د وجې په خپل غریبۍ کې لک پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومان ته سپورت ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکه کنه درته وایي چې د خوانځي ترسونه دی وایي
بس اوله خو منه کولم اوس خو منه شي منه کول اوس راته نه وایي زه وی چې کم ځکه مو شاعري او مشهور راته وی چې زبه دی بوزما اوس تا دومره الله عزت درکو دومره سلګ ډیر خلکو په جن دی اوس لازمی ځه
یو شعر به سر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه ما پیو غوښتم زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه مې ماپی غوښته جانان خپه شو ټول جهان نه مې ماپی غوښته او ما د خپلې بې وسۍ اسخار څه دا څوک چې لیونی شو ګریوان نه مې ماپی غوښته او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم هم د خپل سوري هم د ځان نه مې ماپی غوښته نه مې رقیب نه مې جانان وخورې بار خپه شو د ځان دننه مې ګل جان نه مې ماپی غوښته
استاس تو ویلو اندازم جلا ده خلک خو خوي یعنی چاته مو وقتل یا چا دا در وخه دل چې شعر دغه سی وایا
غا یو خبره ده چې زه خو په خپل باندې خبرې کوم ټیک ده زه تاسو ته دا کوم خبرې کوم پویږي په بالکل په پویږي خو چې زه تاسو ته دا لاس خو زه مو په لاس لري درته ویم چې دا شی دی ته ویو او دا خبره ده چې دا هغه بیا جدا خون کوي بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر ورځي بیا جدا خون دی دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه یو خوځم په خپله خوځېره خوځي
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي
ډېر ښه همدا شوی
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړې چې شعر څه وي صنعتونه پکې څه وي کوم مسایل ته پکې پام وشي یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې کنه یوازې شعرونه مو لوستي
ډېره مطالعه کوم ډېر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت راته ملو بالکل ګورم او دا خو د ځینې شاعران چې کمی دی سکولوم نه ویل مکتب نه ویل او یو شعر تعلیم هم نه یو نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي خو شعر وي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړم خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي نو سلګه ډېره کومه لګیا
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی
شیر هغه شیر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شیر هغه ښه شیر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شیر ښه شیر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بے انتخاب خوښ دی. شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې والله که زه ووایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسې عمر 12 کاله دی، ستاسې په څېر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي. هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ وي، پکار ده چې هغه له سپورټ ورشي، هغه رابیدار شي. کتاب څه شي؟ بلا خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي؟ خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وښو، دغه ماشوم که رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي، هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ پلو دا پښتانه ورکوي. خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم، صرف خپل ټیلنټ ښکاره کړي دنیا ته، وښایي خپل ټیلنټ، بیا به انشاءالله.
یعنې ځان دې ګوښه کوي نه؟ داسې
ځان دې پې غلي کوي نه؟ را یو ناره دی اوچته کې انقلاب دراولي.
بالکل، څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته، دا هنر لرم. د مرکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کوم په ډېره مینه باندې. چې چنده خان وو څو یارانو به ځانګل، چې یاران یو په یوه تله تلل، د ژوندو را کې هېڅ قدر پاتې نه وو، مونږ به مړي پس د مرګه نازول. او دغه نن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی، دوی په بیه باندې مړي لامبول. په جومات کې په لومبي شپ کې ولاړ، په بازار کې به بوتان هم خرڅول، او دوی محبوبه تر نکوچ راټولول. دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل. دغه ډالۍ دی وي درته چې ځان لا ریښې ریښې ګریوان ګنډمه، ډېر زیات زوړ شوی دی خپل توان ګنډمه، او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه رې ورمان ګنډم، نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ور یو ارمان ګنډمه. او چې پښتانه په یوه چغه غونډ کړو، ته یې کزار او زه قربان ګنډمه. او د خپل بابا په پټ شپه به ځمه، نن به دا لر او بر افغان ګنډمه، محبوبه غم سره بلد یم دومره، په خوشحالو باندې خفقان ګنډمه.
ډېره لې ډېره مننه،
خوشحاله اوسې. ډېره مننه.
رادیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي، نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي. خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي، نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
پوری دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوخ کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نارزی هریکا دنجلی سر وزرید لوست همه تیره ده لخوب خوراک درس کار و جوانده استلیم ذهن من آرامه ده شپا و رز هم ده اکس ده گورم غلش و سر تایق برگ لازونه و نیول او فیکر لیوانه کیگم استاد سر سواخیسته بیویل تیواز بخیال مینه ای حقیقت داده چه دازوان هیچ موجود نده نشته نجلی پورته و قتل شته هر ورزی پا پهانتون که وینم پت پت ورته گورم جارم استاد د میز پر سر د نجلی ایخه موبایل ور وخوایا و اکسته و قتل دزوان غمبوری د نجلی پا اوخه لوند و خندلی استاد بویل دانو نسرکیی تجاری خدای خاندی نجلی پا حیرانی زار سری تا قتل استاد بویل قیستا غنده در پس جرالای او با موجود با و خوص نشته نجلی هم آغا سه حیران استرگی ورطا نیولی وی استاد بویل ده دیزوان کم خوی ده دیر زوره وی نجلی غریو واخسته بی تفاوت ده ارزخ نرا کوی ما تا وگوری نورون جنو تا ور وگرزی خبر ور سره کوی خاندی زده می وخوری استاد بویل ده دیزوان پا زده که چه پا فکر که هم نیه یواز استال زوری ده خوان دخلی دیرنگ کسانو تا یواز ده خوان ور کوی چه پا چاگران وی زان بازخ تورده کاری فکر که وی چی یو چیم بر را پسی مرده خوهیت هم ندی غلی شو وی ویل زان تا همیت ورکره چه فایده دیده زوان پا مینه که بمرده خدای بخبر هم نی هر حقا چهیر کرده چه دا سرده دی زهنده در ولی استاد ولار شو و روی وی ویل هر زود پا دینه ارزی چه غرور ورتا مات کرده چا تا چی بی ارزخته ی نجونده ی و باسه وی از مایه ناممکنه نده هر څوک ستاد در لودو لیاقت نلری استاد نجلی تا نیک دیده کتابونو الماری تا ودارید نجلی چورت یوره بیای تلیفون ور واخیست اولی لسکرین اوخ که پاکه کرا فیسبوک تلاره دزوان پانه اخلاس کرا د بلاک پرزای گوته که خدا شیبا روسته لهم آغازای استاد تا تلیفون ونیو استاد ور وقتل دنجلی پر شندو مسکاب رتوا ده تلیفون پر سکرین دزوان ده اکس پرزای غط لیکل شیوو پژوان کې ځینې دروازې باید بیرته پوری کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباري جهاني همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار صالح محمد صالح لیکلمه کړی.
دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلق دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلق چې مندلی دی په کانه یې وشتلی خلق دړندو شهر دی لډی وی سرا خپلوی نه لري دړندو شهر دی لډی وی سرا خپلوی نه لري دسترګور و ډلې ډلې دي وتلي خلک د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنگوی چی افسانه د پیړی پر لیمش پی زنگوی د سنگسارونو تر میدان زی شاغلی خلق ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا دی قصاب تیغونو وینی جڑه ولی خلق دی قصاب تیغونو وینی جڑه ولی خلق جهانی تما د مردی دلیون توب کی صدا جهانی تما د مردی دلیون توب کی صدا هر ولاد کی چشا غلی بی ناولی خلق هر ولاد کی چشا غلی بی ناولی خلق
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د ازادي راډیوي مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے او پل نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کے دا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا جادوگرائی منم شائی کې رنگونه کری تمرا پنا زو پانداز باندې حسا سوزړونو کې اورونه کری تایرا دی لتا تری نلوړی تا بلا سنو تا اسمان راشي خدا زما پزړګي نزيګي چې په خایست امتحان راشي مون غریبان یو مونږ هیڅ نلرو د وطن خوبونه سلاوینه پکربلا.